السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د اگست میاشتې رومبنيټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو او سیمایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیل خودلې ده چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و. د ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی. البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. بلخوانن په خبر شوی یو خبر پانه کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیل خای چې طالبان په نوی رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یو غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډېدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې زر پیل شي. ښاغلي مجاهد هم همداراز ویلي چې طالبان باید داسې نوې رهبري رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ ژوند وکړي. د طالبانو د مشر مولا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي او یو شمېر طالب مشرانو د مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د سیمې نه زموږ د خبریال د راپور تر مخه بارانونو د هنګو کورمې نوخار سیمو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د نوخار په پیرپایه کې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله دوه ماشومان او په کوهاټ کې د یو کور د چت د راپرېوتو له کبله دوه نور ماشومان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو یو چارواکي فضل نعیم د دغه پیښې په اړه وویل
یو بچی عمر اته کاله دی او بل بچی دی هغه څلور کاله عمر دی. دو بچی د واقعی کې یا بات کی او دن علاوه رضوان د اهل خانه او د کوم دوه نور بچی دی هغه پکې زخمیان شوي دي.
د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي ویلي دي سیمه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 300 زیات کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادۍ کې د خیبر پختونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې چارواکي وایي چې دغه ګامې د عدالت د حکم نه وروسته اخیستی دی، خو اغیزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستي سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهاد مشال لیډو ته ویلي چې سمو د مخکې په افغان بستي سیمه کې یو شمېر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلی سیمې خیبر جنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروسته باید بازار پرانستل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې لغریب او ترهګرې زپل هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی برست لپاره د 13 کروڑ روپے د یو فند په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څنګه مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام لمخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1500 روپے ورکول کیږي. ځینې هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. پولیس چارواکي وایي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کولو چې دوی یې مخه ونیوه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 مشکوکه سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بان کی مون دفتر پرون دا حمله ترهګری بللې او د اسرائیل حکومت د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامته کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي دا یو وحشیانه حمله وه. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به ټول ګامونه اخلي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې خوښه 750 کورونه رنګ کړل شوی دي. یو متاثره تنوای
زمون زنانه دلته ناست لري پټاګا او در ما وړو وړو ماشومان په لګه سوکو هسپتال کې دي. نن درې مرض د چلګیا لري. زمون د کپلو ته زمون دی التا دا دی وګوري ار سړې چې په دې روډ روان دي. زمون دا الګونی ته کور نه ملاويږي.
دا شمالي وزیرستان کډوال د خپل مشکلاتو په حق لا سوای
خاص کر دا لاس یو لاس ولت کوله دا خو داسې وی چې د ګراند او بربرین ته بالکل ورغلی وي. د مصیبتې هغه تیر دروځي دا غوند په رخصت سولې او د خپل یارې باندې صحت مصالحه او تعلیم خو بالکل هغه څه نه کولای.
دا خبر ایجنسی انتظامیه د نام نه په پیښو کې د وژل شو خاصه دارو کورنو ته معافی ورکړی دي.
زمونږ د حکومت طرف نه، حکومت پاکستان طرف نه د بیګیاړي د مکه چې کم شهدا او چې کم لس خسادارو هغه کې 2.55 کروڑ روپے تقسیم کړی شوې.
دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دي. را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د کچا بادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې تر اوسه 750 کورونه وران کړل شوی دي. دا عملیات چې نن په درېمه ورځ روانو د اسلام آباد پرمختیايي ادارې چارواکو په وینا په I-11 سیکټر کې په دغه کچا بادې کې خلک په غیر قانوني توګه اوسېدل. بلخوا متاثرین وایي چې سامانونه په ملبه کې ګیر دي او اوس د سرپناه بندوبست نه لري. له اسلام آباد ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د اسلام آباد کچا آبادې I-11 په ضد د زیارت پورس شروع شوی اپریشن نن په درېم ورځ هم دوام لري. د سی ډی ای او اسلام آباد انتظامیه لخوا درنې مشینری سره د ملبې لرې کولو کار روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای یو ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا چې اپریشن ختمې دوه کې بعد 100 ورځې لګي، ځکه چې اوسه پورې 90% کار سرتر رسیدلی دی. د نوموړي په خبره د ځایي خلکو سره مذاکرات شوي خو ځینې کسانو نه غوښتل چې پر ځا کورونه خالی کړي، نو ځکه مو د پولیسو او انتظامیه په مرسته په زوره اپریشن شروع کړو. دی وایي
دی سره زمون خبرې اترې چلی دي. لس اته ورځې دا سلسله روانه وه. دوی به کله ومنله او کله به بیا په شا شو. زمون غوښتنه وه چې تاسو دا ځایونه په خپل رضا خالی کړئ، ځکه چې وزارت داخله هم دا ویلی دي او های کورټ هم فیصله کړي چې دا ځایونه دي خپل اصلي مالکانو ته حواله کړی شي. خو چې کله مذاکرات ناکام شو نو موږ مجبورن دا اپریشن شروع کړو. دې کې اول مزاحمت هم وشو خو اوس هر څه قابو کې دي. اوس هم موږ ستادی نه کوو او موږ دې خلکو ته پوره پوره مقور کوو چې دوی په خپل لاس خپل کورونه خالی کړي او د هغې وروسته زموږ مشینری دا کورونه وران کړي.
متاثر شوی خلک دې اپریشن ته څنګه ګوري او دوی دغه دوه ورځې او دو شپې څنګه تیرې کړې. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن شیر رحمان چې د چارسدې سره تعلق لري او کچا آبادې کې د تیرو شلو کالو راسي اوسېږي ویل
زموږ زنانا دلته ناستې دي پټاګا او دار ما وړو وړو ماشومان په لکه سوق هسپتال کې دي او لکه اوس هم دا زموږ نن درې مرض دا چې لګیا دي زموږ د کپڑو ته زموږ د هلته دادی وګوري ار سړی چې په دې روډ روان دي زموږ د الګونی چې دې رونو لیدلې دا چې کم خلک ناست دي دې بیگام شپه تیره کړه سبب بیا تیری چې موږ ته کور نه ملاویږي نو موږ بیا هم شپه دې تیرو زموږ دلته کې کاړي پرتی دي نه باندې کړه له سوق زیرا کوي نه بار لکه خپل زینو موږ کلو کوم نشته
همداراز یو بل متاثرتن چې اقبال نومیږي او وای د لسو کالو راسیې دلته ژوند کولو خو اوس ورته کډه په سر ده او څوک ورلا په کرایه هم زین ورکوي د زیاتوي
ګڼ کور دی نو په هغه کې څه چاس هزار کړو سم چاس هزار کړو زیاده سي چې خزم تقسیم کړي سم د پلرونو کولې غلې سم په ماماګانو اوس پارلې سم څو کړو سم څو کړو دلته خو اول کرین نه درکې کچا باندې لوې مور کوي الته لاړو نه یوره ته ویل چې د میخو کوټه به د خالی کومو میخه به بارو درېږي نو د میخو کوټه نه خو جوړې ورخلي کم از کم به خو کنه
یوې بلې تور سره چې د مومندو ایجنسی نه دیرش کال وړاندې اسلام آباد ترغلې دا خپل فریاد سدا سے بیان کړو
زمنګ مانی سدا فقران مانی دا فساد دی وکی والی نه غمنډي مسترا والا مسترا ومنډي مسترا ما دا په ورځ دی وشي دا غاری به سرک برات دی زه خلارې نه ځای ولې کبلنګ والی والی د برزل براسه کې والی د سغراته یو وجه چې ته لاړ یم نه بس نه نه ټول غړ کیسته وړه کوي کنه والی ورې دی می بچي وی دی ولې شړې دا دی وسره نه پیږي والی کوم وخت انو
د یادونه دا چې پروس کال دسمبر میاش کې د پیښور سکول حمله رستو حکومت د اسلام آباد ټولو کچه آبادو ختمولو پریکړه کړې و او دای د امنیت د پاره خطر ګرځولې و او د هغې فیصلې پرانا کې سورز وړاندې اسلام آباد های کورټ د آی 11 کچه آبادې ورانولو حکم ورکړو دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې ټوله درې سلويخ لوی وړې کچه آبادې دي چې پکې آی 11 د ټولو لوی ده او دلته خوښه زر کورونه دي چې پکې د زینی افغان کډوالو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خوښه 2000 پښتانه میشتي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون په کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه بلکې زیاتره د باجوړ مومندو او سوات نه راغلو کډوالو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې قبضه کړې او کورونه یې پرې آباد کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ذبی الله شفق په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غره پورنه پکله کړه دوی چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکه غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په آیولس نومي سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپور نه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوالو سیدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوالو سیدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړو. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مشوي دي ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسیار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ دا افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته مې ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همدارس هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلا بیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی، ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پیښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یخ ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادې پښتنو وګړو په ګډون د پاکستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې د ریاست لخوا د ولسي آبادې ځپل کېدو سره که یو خوا د دې سیمو خلک د جرم لار خپلوي نو بلخوا د غریبو او مالدارو طبقو ترمنځ د جګړې هم سبب کېږي او دا کار د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. نور تفصیل اسرار المومن وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ او د بلوچستان د اوران سیمې ولسي آبادۍ پر ضد عملیات ترسره شول. د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان، کراچۍ او سند په کلیوالو سیمو کې هم د امنیتي سرتېرو لخوا کاروایانې روانې دي. دلته دوه پوښتنې راپورته کیږي. لومړی دا چې د پاکستان ریاست خپل وګړي ولې د جرم لارې ته مجبوروي. دویمه دا چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د روانو عملیاتو په اړه حکومت ولې پروپیګنډا کوي. په مقاله کې راغلي دي د ریاست لخوا خپل وګړي مجرمین جوړول ډیره خطرناک خبره ده او دا کار د دې هیواد د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی. اسلام آباد چیرته چې زیاتره خلک مالدار دي، خو ځینې ریړه چلوونکي او مزدورکار پښتانه چې په سبزی منډۍ کې مزدوري کوي هم د دې ښار په کچا آبادۍ کې ژوند کوي. بلخوا د بلوچستان د اواران مشکی سیمې خلک هم په غربت کې اوسیږي. نو چې کله د پاکستان په رسنیو کې هر وخت د یادو سیمو په خلکو د ترګرۍ او سخت دریځۍ تورونه لګیږي او دوی مجرمان ګرځول کیږي، نو ضرور به د دې هیواد د مالدار او غریبو لګکیو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي. مقاله کې راغلي دي چې کله د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې یو غریب پښتون نیول کیږي، جیل ته ځي او کور یې ړنګول کیږي او میډیا یې هم صحیح تصویر نه وړاندې کوي، نو دغه کس به ضرور د خپل حق لپاره کوسی ته راوځي. همداراز د بلوڅو خامی غورځنګ پاکستانی ولس ته داسې وړاندې کیږي چې دا په مکمله توګه غیر قانوني دی. د پاکستان دښمنان ورته مرستې ورکوي او د پاکستانی اقدارو لپاره یو لوی خطر دی. په مقاله کې راغلي دي په قبایلي سیمو بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي. د جنگي سیمو کې د خلکو وجنه په زور له درکه کېدل او تشدد داسې تصویر وړاندې کوي چې خیر ریاست یا یو قام د نورو کمزورو قومونو استحصال کوي. په مقاله کې راغلي دي ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست د اسلام آباد د کچا آبادۍ پښتنو د ځپل کېدو په اړه ډېر فکرمند نه دی. خو دا ډېره خطرناکه خبره ده، ځکه چې د هغه پښتانه یا بلوچ نه دي چې په میرعلي یا اواران کې اوسیږي. په اسلام آباد او داسې نورو ښارونو کې زیاتره د ولسي انتظامي او قبایلي سیمو کې د پوځ حکمراني وي، چیرته چې د پوځ له اجازې پرته څوک سوچ هم نشي کولی. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد په کچا آبادۍ او د بلوچستان په اواران سیمو کې ترسره شوي عملیات ښایي د پاکستان ریاست په مکمله توګه ناکامه شوي. لیکوال وایي یو هیواد تر هغو وده نشي کولی تر څو چې یې خپلو عامو وګړو ته ترقي نه وي ورکړي. غرب هم هلا پرمختګ وکړ چې د خپلې لاندې کچ چې د خلکو د راپورته کولو لپاره یې مختلفې ترقیاتي پروژې ترسره کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو شواز پینوام رزمک دوسلی او غړیو موسیدونکو وای د عملیاتو نپس د دوی سیمه کې خلک چې مسورین اګنل شي او دولت یې چې اول رېجستریشن کړو ورسره مرسته کولې، اوس یې د روزي میاشتې نه د مرستو نه محروم کړی دی او دوی د معاش هیڅ متبادل لاره نه لري. عمر دراز وزیر د دوی د سنځو په اړه دا رپورت لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شوا سپینوام رزمک گاڑیوم او دوسلی اوسیدون کی وای دولت چه ورسره کمی جمعنه کده وی آغا نپورا کبی او دوی چه دا عملیاتو شروع که دونا پس سیما که محصور گرنه لیشی ورن تیار مرسته هم بند کرل شوی. زیاتوی پر دوی راشن او نگد مرسته در روجه میاشته نا بند شوی او دوی چه سیما که محصور دی هر دول کاروباری هم پتا پا ولار ده. دغه خلک وای شوال کې چې د چلغوزو کم کاروبار دی هغه یې هم خرابیږي او دوی ورته لاره نه لري چې د غرونو څخه خپل چلغوزي را وباسي. د سپینما موسیدون کې ملک سید علی شاه مشال تا وویل دوی هسې هم محرومه دي خو د عملیاتو رهسې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي او نن چې محصور دي ورنه مرستې هم بند شوې.
خاص کر د لاس یو لس دولس کوله دا خو داسې وي چې د ژرانډې بربرین ته بالکل ورغلي وي خو بیا چې دا آپریشن کې وخت نه سری شو په دغه وخت باندې خو د مصیبتې هغه تېره دروازې دا غونډې پرې خلوص شولې خو یو متاثرین دي یو معصورین دي خو د ټیم پوتې یا بالکل معصورین شول هغې په هغېنه حالات او مصیبت مې ته ډېر جیت وو دلپغیر سل یارې باندې جیسې حت مسلاوه د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوش نه شکلی مشکاروباري نه بالکل مفروض شول بټ یو سړی د خپل کیر سې د مرمت کار نه شي کړلی یو هغه نر د
لیاقت خان وای دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
رزین آباد د دغه خلکو مکمل مرستې بندې شوې دي او دویمه خبره کاروبار یې بند دی. شاول چې خاص کر د چینوم یا شاول د خلکو ډېر جد کاروبار و هغه ته بوغین هغه تیور دي او هغې ته هغه تیور دي چل غوږې هغه بهر مارکیټي ته په هېڅ طریقه دی نه شي ورلی نو که چېرې دا مرستې هغه بند کړي نه کاروبار اول نه هغه بند دی حکومت خو دغې کوي دعوې کوي چې نه د قبایل چې څنګه خپل مستقبل بدلوي خو نه صحیح چې د دغې خلکو سره د مېرانې مور سلوک.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خکل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
زمیر علاقہ ته کې ما وخت هم باندې ما یو وکاله باندې ته لکه ته بل دي سره زمیر باندې په هر ځی باندې چې پښتینا دی او پغرینا کې 4-5000 کرنل مځکا دوداغه له نه وتلې جوړ دي ګم دور وخپل دي ته مکاته زونه شي راځه ولای او دا چې ما هر څه د میر نه باندې شوای دی چې مې یاد رسم چې درخواست ته کې چې د میر د کبایل حق ته نه خوريږي سوال ته تفصیل پاګه ته د کروڑې د عربی د نیس چلغوزی بوغینا د مڼې ساده خراب شوی دی هغه د نظر نشتی دی نه په نسبت همیشه د پر تکلیف نیس کی مور په خپل تم نشه راځوي.
کلام او چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم اے دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوی نه دی لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې او د پوینا دغه فیصله د وفاقي حکومت لخوا شوې. نو موړی وویل د غوسی مونه بازو خلکو سیما پرې خودلې چې دا غوی نادره څخه تصدیق کوي او دا غوی مرستې به جاری ساتي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان جون 2014 کال کې لکونو خلک د عملیاتو په وجه راووتل چې د ټولو تحصیلونو خلکو ته اف ڈی ایم اے رجسٹریشن ورکړي او مرستې یې هم جاری وې خو اوس د 15 تحصیلونو نګدې مرستې د روژې میاشتې نه بند شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو شواس پیموام انصر رزمک دوسلی او ګړیوم خلک وایي د روژې د میاشتې پورې هغوی ته د سیمو نه د لارې مرستې ورکړل کېدې او خوراکي امداد ورته هم ورکړل کېده خو اوس حکومت په هغوی هغه امداد بند کړی دی. دوی وایي چې څرنګه د میرانشاه او میرعلي خلک متاثره دي نو هماغه رنګ دی دوی هم متاثره دي او پکار ده چې حکومت په سمدستي توګه د دوی سره مالي مرستې بحال کړي کني دوی په احتجاج لاس پورې کړي. دغو خلکو د جمعې په ورځ مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره خبرې کړي دي.
جی زمون نور صلاح خان ز شوه تحصیل سره تعلق لارم او دا اپریشن شکل شروع شوه دی جی دا لکه شمالی وزیرستان ټول متاثر شول او چکم سامان راځي دا د متاثر خلک ده پوره دا اغا په ځای پوتې دی اغا قتل دی جی رجسٹریشن چې زمون شوه دی دغه نه دا معلومه چې زمون متاثر یو اوس زمون توای چې تاسو کلیر یستای مونږ چې سرنګ کلیر او چې زمون ماری زمون پټای زمون دکان زمون هر شی کاروبار بند دی خو چې سرنګ بند دی خدا ته متاثر ویل چې زمون متاثر یو او چې زمون دا په طالبانه د ګورنمنټ نه چې مونږ ته دا هغه سامان په غي انداز باندې راکوي او کچیر نه راکوي دا کابل راغلی دی جی دا به واسه احتجاجونه کوي دا به مظاهره کوي دغه بس حکومت ذمہوار وي
مابل خان ملک او د سب سره تعلق لره د میش کاروبار کا د ترانسپورت وک د کندورا وا کابل کاروبار د میش د مرلی او د میرمشا بازور کو میش دا کاروبار وو میش بال باشتی یو کاروبار نشی کړای د پیند تحصیل خلکو ار سره په خپل کر قاعده په خپل اختیار د کور نه نشی وتاي کاروبار خو ور ډرشه نور مربری دا وک د حکومت ظلم نه کو د پیند تحصیل نه دا غور وک ظلم جو تای دا نه کو د خپل مریا چترګي ور کول مینا دبر تا کولاوسی او خپل رشن دبر تا کولاوسی
زمان نام لیاقت وزیر دے او قومی کمیٹی فار آئی ڈی پیس پریس سیکرٹری ما ضرب اعظم شروع کول سره حکومت دے آئی ڈی پی دے پارا مختلف اعلانات کړو پاغا شه دا ټوټل خلکو دے پارا اعلانات اوس دا روزینا مختہ چ کوم مالی امداد کې سو دا 15 تحصیلونو بند شوه دے رزمک شوال غړیوم دوسلی او سپینوام شوا اغه دے پارا سفران منسٹر چ کوم پیمنٹ ته عدالت را لګلې فاټا سیکرٹری تا چ کوم پی ان آر وزیرستان دے اغه یو کڑے دے چے دغه خلکو اپریشن کمپلیٹ شوی دے علاقہ کلیئر شوی دانو دے دے خلکو حق نکیگی کوم آئی ڈی پیز مالی امداد او خوراکی شیان بن شوی دی اغه تعداد 22000 دے
زمان ملک محمد نور دے اے پنزے تحصیل نا یہ سیم بلاک او رشنی بلاک اغه مرات چکیم مینا دی سر کڑی دی ا مرات امشتا باقاعدہ پخشل طریقہ بند رکو پخپل کور بند مونگ داس یو کنا لگا نظر بند
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د مشال ریډیو دا د خبر ایجنسی انتظامیه چارواکو په ولزل د نام نه په پیښو کې وژل شو خاصدارو کورنو تم د بندوبستي سیمو په سیر د شهید پیکج تر لاندې معاوضه ورکړي دي په لنډی کوتل او جمرود کې د کورنو باندې خواوشا شپږ کروڑه او 55 لک روپې ویشلې دي مخکې دغه معاوضه اوازې 3 لک روپې وي خو اوس 25 لک روپې تا سیوا کړل شوې دي په دې اکل نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرحت چنواری په دې رپورت کې راکوي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو په اول ځل د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شویو خاصدارو کورنیو ته هم شهید پیکج تر لاندې حکومتي مالی مرستې ورکړې په لنډی کوتل او جمرود کې د خاصدارو خواوشا شپږ ویشت متاثره شویو کورنیو ته د هرې کورنۍ په سر 25 لک روپۍ ورکړل شوې چې ټولې شپږ کروڑه او 55 لک روپۍ جوړیږي په جمرود کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنٹ فہد وزیر د مرستو د ویشلو په وخت مشال ریډیو ته وویل
نن زمونږ د حکومت طرف نه حکومت پاکستان طرف نه د بیګاړي د مکه چې کم شهداو چې کم لس خسادارو هغه کې 2.55 کروڑ روپے تقسیم کړی شوې دا پیسې چې مخکې د خسادار او د لیوی اهلکارانو لپاره مختلف شهدا پکیج خو بعد کې بیا حکومت دا پالیسی جوړ کړه چې شهید ته یو قسم پکیج ملاویږي دی وجنا دی کی سب پینڈنگ کیسز او سچ کم دی اغه شهدا او چ کم کم تا چاتا 5 لک چاتا 3 لک بلا شو اغه تا چ کم پاتے بقایا پیسے وے 25 لک اور 27 لک ام لو کرے شو او نیم چ کم پاتیو پکی اغه تا 30 لک روپے پیکیج ملاو شو
صادق خان چوروری پ جمرود بیگاڑی جماعت کی پشاودنہ کی وجل شو و د حکومتی مرستے د تر لا سکولو نفس وویل
مونتا 25 لک روپے چ کی ملاو شو مخ کی مونتا 3 لک روپے اعلان شوی او بیا حکومت پاکستان مونتا شهدا په پکیج کې 25 لک روپے اعلان کوم موږ د حکومت پاکستان ډیر شکریا ادا کوم
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دلته د ترګرۍ ضد جګړه کې د نورو امنیتی ځواکونو ترڅنګ خاصدارو هم ډیره قربانۍ ورکړې دي نو ځکه دوی ته هم شهید پیکج تر لاندې دغه مالی مرستې ورکړې فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د لړ خبرونه ل شاهین بنیرین اورو
ستړي مشر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان او چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو د طالبانو ویان زیب الله مجاهد دغه راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښایي چې طالبان په نوي رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. دا خبره د دغه شورا مشر عبدالحکیم مجاهد نن یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي او په کورمه کې ځینې کورونه راغورځولې دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 1400 کورونه وران کړي دي. ځپل شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته پیسې ورکړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویلي دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولي سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له غریبو او ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سختدریزو یهودیانو حمله غندلې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج جاهر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ خبرونه را روان دي او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوی دی. د کومې رستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوی او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکې ادارې د لړکی کوټلې منصوبه بندي وکړي او د سبدې پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادارې اخیری کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پېښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل او د ترهګرۍ پر ضد یې قومي اکشن پلان جوړ کړو نو پکار دی چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کې دونکو دویم پړاو د طالبانو د مشر مولا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروسته د طالبانو په خاص وزنډولې شو او دغه لړکی چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه شوا چاچی اول پړاو کې د مبصر په هیڅ ګډون کړي وو. ادارې مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر مولا عمر د مرګ پخله کړي دي او ور سره یې مولا منصور نوې امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کتې شي چې د طالبانو نوې مشروالي ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی ځکه چې مولا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پېشوا هم وو. ادارې مخکلي کې چې د مذاکراتو ناکامولو او نوی امیر په معامله کې اختلافات پیدا کولو د پاره ځینې دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. له برتانیې خبرېدونکې ګارډین او له امریکا خبرېدونکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د طالبانو د نوي مشر ټاکنې او د سولې خبرو اترو په موضوعګانې لیکنې خبرې کړې دي. دغه لیکنو مهمې برخې لګول آیاز اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې ویل کېږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوي مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړ هم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوې مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پایټکې کېږدي. ورسپانه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورزنګ بنسټ اخودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې خپل ځان خاموش ساتلی وو. ورسپانه د یو ناصرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو تر پر ځای جنگي قومندان په توګه زیات پیژاندل کېدو او سخت دریز یې هم نه درلودو. ورسپانه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږیدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډیر لري نه دی. گارڈین ورسپانه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورزند کې شامل شوی وو چې د جنگ سالانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکی هوایي کرښې وزیر پاتې شوی وو. ورسپانه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کېدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورسپانه په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورزنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي، ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د طالبانو د رژیم یو شمیر پخوانی غړي د دې ډلې د مشرتابه په سر اختلافات تاییدوي، خو هغه جدي نه ګڼي. دوی په ورته وخت کې یادونه کوي چې د طالبانو ترمنځ د نظر یووالی تر هر څه مخکې د بین الافغاني سولې د بریا لپاره ډیر مهم دی. خو کارپوهان بیا وایي چې د مولا عمر تر مړینې وروسته ښایي د دغه ډلې ترمنځ اختلافات زیات شي او د افغانستان کړکیچ لا پسې وغځیږي. قاسم سولمل د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
سره له دې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د دغه ډلې ترمنځ د ژورو اختلافاتو راپورونه ورکول کېږي، خو یو شمیر پخواني طالب چارواکي وایي چې دا اختلافات جدي نه دي. دغه پخوانیو طالب چارواکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم پر ځینو مسایلو د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي، خو وایي چې دا اختلافات به زیات دوام ونه کړي. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په اصولو کې اختلافات نه لري، نو ځکه د اختلافات جزئی ګڼي.
زه خپل د شوام چې اختلافات نو وسی، د اختلافات او حل به خامخا دی و چې دا او وس په اصول باندې شی بناني. زه فکر نه کوم چې هغه دی د دوی صفو په ته د دوی ډلو ته نقصان ورسی.
د مولا محمد عمر دمړینی له تایید وروسته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دی او بیان په خبرولو سره مولا اختر محمد منصور د دغه ډلې د مشر په توګه اعلان کړ. خو د کوټي د شورا یو غړی مولا حسن لازادي رډو سره په ځنګړی مرکه کې ویل چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره د کوټي د شورا زیاتره غړي موافق نه دي، او په خبره دغه پر ځای باید د مولا عمر زوی مولا یعقوب د خپل پلار ځای ناستی وای. د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات او د اندیشنې رامنځته کړي چې شاید دغه ډله د سولې په برخه کې هم په یو نظر نه وي، خو مولا رحماني په دې برخه کې د اختلاف نظر نه تاییدوي. اخو د طالبانو د پخوانی رژیم بل چارواکی وکیل احمد متوکل هم د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره کوي، خو وایي د سولې لپاره د اړین نه ده چې دوی خپل کې یو نظر ولري.
او تر هغه ځای چې د متواز سره د کیږي یو سلسله د نظر اختلاف د جنو خواني او مشرانو او طالبانو هغه محسوسيږي. تبي خبر ده چې اتحاد د سول د لپاره هم ډیر اړین دي.
تر دې مخکې هم د طالبانو ترمنځ په ځینو برخو کې د اختلاف موضوع یادېدله، خو دا لمړی ځل دی چې دا ډله د خپل مشر په ټاکنه کې په دوو برخو ویشل کیږي. په همدې حال کې طالبانو رسنۍ ته په لیږلې ژغیز پیغام کې ویلي چې مولا اختر محمد منصور د طالبانو د مشر په توګه د رای په اتفاق ټاکل شوی دی، او د د ټاکل کېدو پر مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره د طالبانو استازي موجود و. خو د چارو کارپو احمد سیدی بیا وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شای نور هم ډیر سي، او دا کار به یو شمیر ناراضه طالبان د اسلامي دولت یا داعش لیکو ته ورجذب کړي.
د مولا عمر مرګ او دا وضعیت باستیږي چې داعش صفوف تقویه شي، یو طرف طالبان د داعش سره یو ځای شي، یو طرف محدود چې موثر نه وي
شغلی سیدی وای چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان په یو داسې حساس وخت کې د دې لپاره و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی شئ. د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. فارن پالیسی مجلې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه په یو مقاله کې پوښتنه راوچته کړې ده چې کچره ملا عمر دوه کاله وړاندې مړ شو نو افغان حکومت دا خبره اوس ولې څرګنده کړه؟ شاهین بونری د مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې یقینا چې کابل په دې خبره پوهېده چې د ملا عمر د مړینې اعلان به د طالب ډلو ترمنځ اختلاف ډیر کړي او کېدی شي چې دغه ډله د خپل وجود د بحران سره مخ کې او کچره داسې وشي نو د امن پروسه به ډیره اغیزمنه شي. نو اخر بیا سره روان دي. د مجلې په وینا کې دي چې داسې ځینې خلک شته چې غواړي د امن پروسه اغیزمنه کړي. دا امکان لري چې د پاکستان استخباراتي چارواکي په افغانستان کې د هند نفوذ محدود ساتلو لپاره جنگ ته دوام ورکول غواړي. کې دي چې د دې اعلان په شاده ولسمشر اشرف غني د مخالفینو لاس وي او یا هغه طالب کمانډانانو کړی وي چې خبره ترې نه غواړي او د جنگ په میدان کې پاتې کېده غواړي. خو ستونزه دا ده چې د ملا عمر د مړینې اعلان خو نه پاکستان کړی دی نه د افغان حکومت مخالفینو او نه طالب کمانډانانو. دا خبره خو افغان حکومت په خپل ښکارا کړی ده. مجلل کی دا خبره ممکنه ده چې افغان حکومت دا فکر کوي چې د ملا عمر د مړینې د اعلان سره به طالبان د بحران سره مخ شي او د دوی تنظیم به کمزوري شي. کیدې شي افغان حکومت طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو اوس مشر نه لرئ، له جنگ لاس وینځئ او خبرو ته کینئ چې موږ په حکومت کې تاسو د ګډون سره بندوبست وکړو. خو د مجلې په وینا دا خبره د امن د پروسې په اړه د طالبانو د رضامندۍ په اړه مبالغه ښایي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه د ننګونو باوجود د جنگ په میدان کې د طالبانو قوت هم په پام کې نه نیسي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان ریاست د ضرورت پر وخت له قبایلو کار اخیستی خو دغه سیمې ته تر اوسه پورې له لسیزو راهیسې بنیادي حقونه نه محروم ساتل شوي دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره څو ځله کمیشنونه جوړ کړي شوي خو په تجویزونه عمل نه دی شوی. د مقالې نورې برخې لګل ایاز اورو.
د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې او د قبایلي سیمو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د قومي اکشن پلان په شلو نقطو کې په زیاتره عمل شوی خو د قبایلي سیمو چې د پخوانی برتانوي راج قانون اف سی آر پکې تر اوسه موجود دی د بدلولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوی. په دغه پښتون میشتو سیمو کې د یو کروڑ نه زیات قبایل له اتش بیتو کالو راهیسې د دغه قانون لاندې ژوند کوي او ریاست د ضرورت پر وخت لري کار اخستلې دي. ورسمانه زیاتوي چې د مثال په توګه چې کله په نور لسوا اته سلویختم کال کې په کشمیر کې د جګړې خبره راغله نو دغه قبایل په رضاکارانه توګه په دغه جګړې کې برخه واخسته. خو د ورسمانه په خبره په قبایلي سیمو کې یو څو سړکونه جوړ کړل شوی دي. په دغه سیمو کې تر وسه پوري یو پهنتون او میډیکل کالج نشته. په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 40% ده او د جینکو د تعلیم شرح له دې نه ډیره زیاته کمه ده. د دې ترڅنګ د سماجی ژوند نورو برخو نه هم بې برخې پاتې دي. د نیشن ورسپان لیکي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په اړه د پاکستان ژور استراتیجی پالیسي دغه هیواد بے ثباته کړی دي خو په دې کې تر ټولو زیات نقصان قبایلی سیمو ته رسیدلې دي. ورسپان زیاتوي چې دغه پالیسي له وجې په قبایلی سیمو کې نړیوالو ترهګرو مرکزونه جوړ کړي دي او له دغه ځای څخه په نورو هیوادونو کې ترهګریز فعالیتونو ته دوام ورکړي. ورسپان پښتون راپورته کوي کچري داسې کار د پنجاب په یو وړوکي ضلع کې شوی وي نو ریاست بچري هم انتظار نه کولې او په سمدستي توګه به یې کاروایی کولې. ورسپان زیاتوي چې د بد مرغه د قبایلو داسې ښه قسمت نه دی له دغه سیمو څخه په لکونو خلک بې کوره کړل شوي دي. په مقالې کې راغلي چې دا خبره واضحه ده چې تر څو قبایلي سیمو ته د پاکستان د ریاست نورو برخو په شان حقوق نه بي ورکړل شوي په دغه هیواد کې او په افغانستان کې قلارې نشي راتللې. خو داسې ښکاري چې حکومت د اصلاحاتو پلان نه عملي کول غواړي. ورسمان لیکي چې په قبایلي سیمو کې د ریاستي نظام تشه تر هغه وروډلو پوره کړی دا او یو متوازی ریاست یې جوړ کړی دی. ورسمان لیکي چې د پاکستان موجوده حکومت احمقانه ګام پورته کړی چې دغه سیمو د اصلاحاتو لپاره یې یو بل کمیشن جوړ کړی دی. ل دې وړاندې څو ځله کمیشنونه جوړ کړل شوي ول او تجویزونه یې هم ورکړي وو خو عملي شوي نه دي. د نیشن ورسمان لیکي چې دا د مایوسۍ خبره ده چې کله په ټول هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو خبره کېده نو قبایلي سیمې له دې څخه محرومه وساتل شوې.
د سولې پر لور
مشفق بل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو نا څه بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګناه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پرلو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا روان کال په مالی بجټ کې له بانکونو د پیسو باسلو او جمع کولو باندې د لګولې شوې ټیکس پر ضد نن په ټول پاکستان کې تاجرانو خپل کاروبارونه بند کړي دي. د پېښور ټول بازارونه هم نن بند پراته دي او د تاجرانو د اتحادیې مشر وایي چې د ټیکس تر ختمېدلو به هړتال روان وي. له پېښوره د زلان یوسفزئی رپورټ ته غوږ شئ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال رډيو ته وویل چې د وفاق لخوا له بینکونو د پیسو روباسلو او جمع کولو په وخت د وید هولډینګ په نوم ټیکس د تاجرانو او عام اولس دواړو سره زیاتې دي او د یاد ټیکس پر ضد لندن څخه ټول پاکستان کې پیل شوی د تاجرانو هړتال پورا کامیاب دی.
پاکستان عوام او پاکستان تاجرانو یو ریفرنڈم کو حکومت دا وویل چې د وید هولډینګ ټیکس 0.3% غو نه مونږ کاری تاجران نقصان نه دا 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 کوم پنشنر دی هغه له نقصان دا دا چې کوم سرکاري ملازم تنخواه لري هغه له نقصان دا سو دې بینک سره ترانزیکشن کوي هغه 0.3% ټیکس باور کوي دغه تاجر او عام سره یو حساب دی.
یو ټیکس کنسلټنٹ انور علی وای چې د پاکستان د ټیکس په نظام کې لوړان دي هم ډېری خرابې دي او د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې لګولې شوی نوې ټیکس سره به د دوی د ټیکسونو حساب کتاب نور هم ګران شي.
په امپورټ پرسټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي یا مثلا په ایکسپورټ پرسټیج باندې کم ټیکس کټ کیږي دا ټیکس دا وید هولډینګ ټیکس په کم دی کې ایڈجسٹمنٹ کوم دا موږ سره نه بلکې ټول پاکستان سره زیاتې دي. دویم خبر دا ده چې فائنل ټیکسیشن کې کله زه ډیل کیږي زه هغه کې مدي ټیکسونو څه ضرورت دی چې دې زمانه په هر سټیج باندې ټیکسونه علي او دریم ندی ایڈجسٹمنٹ طریقه کار سره دا کده هم له دوباره نه راکې ندی څنګه د هر یو کس نه د بد هولډینګ ټیکس کې لګي دا غیټر د چاله واپس کې دې هغه ریکارډو خي ای بیا دې دا ریکارډو خي چې پچا باندې ټیکس نه کیږي هغه خپل ټیکس د واپس کړ.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشر فواد اسحاق وای چې دوی حکومت ته وړاندې هم د بینکونو سره د ورکړې راکړې په نوې ټیکس باندې خپل تحفظات ښکاره کړي ول او اوس هم د تاجرانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې کوي.
خپل رائے ورکړې دي چې بھائی ډبل ټیکسیشن هو نه وکړ تاجرانو باندې دا فرض جوړيږي چې هغه ټیکس کې کنټریبیوشن وکړي او حکومت هم داسې پالیسی جوړ کړي چې هغه کې ډبل ټیکسیشن په یو کس باندې راځي کله چې هغه رقم جمع شي امم ټیکس باندې چې هغه بیا وخل شي امره هغه باندې بیا ټیکس لګي.
د روان کال په مالی بجټ کې مرکزی حکومت د بینکونو سره په ورکړه راکړه باندې 0.6% وید هولډینګ ټیکس لګولې وو چې بیا وروسته یې د تاجرانو د رضا کولو په غرض دغه ټیکس 0.3% ته راکم کړو. خو اوس تاجران وایي چې دغه 0.3% ټیکس ختمېدو پورې به په ټول ملک کې د دوی هړتال روان وي. زلان یوسفزئی مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکاندارانو وای دا چې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدم هم ورته پیل شوې دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوې دي هغوی ته د معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دوکانداران دې له دوی سره تماس ونیسي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرح چنواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وای چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي. او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په لاله کې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي پرشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوی دي، ټول خراب شوی دي، او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوی، هغه چې چا څونه سرمایه وا الته ډوب شو نو د دې ور سره د غاور کې بغیر سودا د دې کار دی ورکی او دا مدد ور سره وکړ شو کار دی ورکی.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وای چې حکومتي واکمنې بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
او یم چې کده ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کې دون فورن پس دلته په بازار کولو ویل په کور دی او خلکو له مقاور کول په کور دی چې خپل کوروبوري او تجارتي حل زل روانه کی تر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد په زرونو کې دی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کړي نو 9000 دی ورستو دی ار دکاندار شاته 2500 کسونو فی ملیو نو کله دغه د حالې ځلې بحال شي
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی راغې د کولاوېدو او راغې راغې لپاره مونږ هم ان شاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بای تاسو مونږ خپل ډیټیل راکې چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم د څه شو پای کې مال څونه پروتو. اړین چیمبر ممبرشپ لنې دی راغلي را دکانداران، نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بای تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکې چې مونږ پاره باندې حکومت سره خبرې ترو او مونږ کوشش دا کوو
پیل شوی دی. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
په دې روسو کې د افغانستان خوست په دریو هغو لسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام په لیکې د نه پیل شوې چې هلته نسبتا امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پرتو سیمو په ډیرو کلو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو ځایي خبریال نجیب الله لوخیل د یادې ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام له لارې د عملي کېدونکو پروژو کار څه ډول روان دی.
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1403 کل کې 4 پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو، تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې 3 ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بل مؤسسه د سکا په نوم سره د هغه په وجود کې مو یو سل او دش پروژې بشپړ کړي. شپږ پروژې نور هم په دې ورستیو کې بشپړې دوته تکمیل نږدې شوې دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې لیدې برنامه سربیره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژب جریان کې موږ دوه پروژې چې واده چربنی پله پروژه وا او بل د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دوته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه تریږي، هم تر 2 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې موږ ته ډېر غوښتنې کې سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه موږ په جریان کې هم دي. همدا اوس هم یو دوه پروژې د شبکې موږ یو د اسماعیل خیل مونږ ځایو او یو تڼۍ په ولسوالۍ کې ده، یو بل هم د اسماعیل خیل مونږ ځایو د چاوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنۍ ولایت دی او د بل طرفه کلی هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی، په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
خو ډېر په ندرت سره موږ اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کې چې دا کار ما کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو اړ بیا لن خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستر مشر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو ولې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا راپورونه رد کړی دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله خای چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن دا خبره یوې خبري غونډې ته کړې ده. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د 4 ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې سیمه کې د بارانونو د لړۍ به له 100 ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. اغیزمن شوي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي دي له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستي سیمه کې د کډوالو د جبري ایستلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 3 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیاونکي ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان و. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د 100 تنه مشکوکه سختدریزه یهودیانو حمله غندلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاین بونيري درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښ شوي وي. زملی ها میرزاده شاهین بونيري او تکنیکی همکار جانتن درنه پیاوځه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.